په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به د بشیر ګواښ نه وو. د خبرونو سرټکی په چترال کې د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو داوی کړی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره په شپږم ورځ هم تړلې ده. په اوکراین کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ ادا کړی چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د سپتمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې تېر ورځ په ارسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی وو چې په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر کمپ ته میزایلو په برید کې هلته ولاړ پوځي ګاډي ویجاړ کړي او درې پوستې یې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غړو د ادعاو تصدیق نشي کېدلی. د تورخم لارې پرانیستلو لپاره د سپتمبر په 10 د افغان طالب چارواکو او پاکستان حکومت استازو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه په شپږم ورځ هم تړلې پاتې شوه. یو ډرایور سهرګل د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې ګڼ خلک بند پاتې دي نو ځکه باید لاره ژر تر ژر خلاص شي.
دو درې گاڑی تلی چا مړی وړو چا مریضان وړو هغه چې کم دی واپس رااله سوګل ته ګسټوزو کې پراته دیو زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي د په پړ چینار باندې وړي نو مریضانو سمل ته ګسټوزو ټوله ډکی دي خو د بارډر لا پته نه لګي نو موږ خو چې کولاو.
د سپتمبر په 15 په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشو چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یو پوسټه جوړوله. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 9 وویل چې طالب سرتیرو یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان حکومت وایي چې 60 افغانان د نشي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعات او نگران د وزیر جان محمد سگزی د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبدالله او پشین کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړی ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې 12 کیلو چرس 92 کیلو افیډین او 14 کیلو آیس نیول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي افغانستان ته د ريجستره افغان کډوالو د سنول لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پلان تر مخه په څو مرحلو کې غیر قانوني اوسیدونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. نو مورځه تکلس دا پلان به راتلونکي اونۍ کابینې ته وړاندې شي او کله چې منظور شي په عملي کولو به یې کار پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانان اوسیږي چې نیمایي ثبت شوي نه دي. امریکا په پاکستان کې د ټیکنالوژي او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 40 میلیونه ډالر سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی د سپتمبر په 10 په فیسبوک لیکلی چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د دې اعلان په وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. دغه په وینا په دې سره به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د ژوند بیا پهلولو د مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټلیجنس او ځینو نورو برخو کې پانګونې ته هڅونه وشي. چارواکو د سپتمبر په 10 وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دوه بهرني خیریه کارکوونکي وژل شوي او دوه زخمیان دي. د روډ ټو ریلیف په نوم ادارې پر انسټاګرام لیکلي چې په چاسیویار سیمه کې هغه موټر د روسیې تر برید لاندې راغلی چې 4 خیریه کارکوونکي پکې سپاره وو. په بیان کې زیاته شوې چې کناډایي وګړی انتونی اهنت په برید کې ځای په ځای وژل شو. همدارنګه د جرمني طبي رضاکار روبن مایوک او د سویډن جان ماتیاس تایر سخت زخمیان شول. د دې ترڅنګ د سپین وګړي ایما ایواګو ایګوال هم په دې برید کې وژل شوی دی. د 50 اوره کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیالي بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیالي به له هماغه ځایه پیلېږي په قبضه کې چې ودرېدلې وه. هند لومړی بیټنګ په کولو سره په 40.1 اوور کې د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو 140 منډې جوړې کړې وې چې د تیز باران له وجې د سیالۍ دوام ناممکنه شو. تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی پوځ او پاکستانی او طالبانو په چترال کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړې دي. په داسې کې د بمبوریت یو اوسیدونکي وایي د سیمې خلک د خپل امنیت له امله زخته اندېښمن دي.
دا غواړو چې امن یې زمونږ علاقې مونږ پر امن خلک یو هغه خلک تم مونږ داسې توچې لکه د پبلک چې دغه کړی دی تاسو ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن پر شپږم ورځ هم تړلې پرته ده. د پېښور او تورخم ترمنځ د امبولانس ګاډي یو ډرایور وایي ګڼ شمېر ناروغان پر پوله ایسار پاتې او کاروباري هلې ځلې هم په ټپه ولاړې.
مریضانو سملته کې ستو دي ټوله ډکې دي او د بارډر لا پته نه لګي. نو تاوان خدا غلی چې بس اډیم پی ورک او خروس کوم او بلاړ نو سنیش ده. نو
او پرون د اگست او بخې د سپتمبر لسما ل ځانوجن څخه د ژغورنې نړیواله ورځ په توګه ول مانځل شو. په پیښور کې یو ډاکټر وایي په خیبر پښتونخوا کې د خودکشۍ یا ځانوجنې پیښې زیاتې شوې دي.
کل کسانی پینزل کسان پکې د ډیپریشن سوسایټ کوي ټول رپورټ کې ګمنا چیرې دا داغ دی.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو د دې رپورټونو اورولو راغی له مخه ورزو اسلام آباد ته چې د غلطه نه یو تازه خبر دار راغلی دی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر چې دی په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو پخوانی استازي هم دی داغه یو عدالت ضمانت کړی دی. نو په دغه اړه راشد خټک را سره اسلام آباد چې زمونږ خبریال دی په واتس اپ راغلی دی. خټک صاحب تاسو ته سړی مشي وایي او که دغه عدالت د پریکړې په اړه معلومات زمونږ له اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
مننه باسه جی تاسو ته سلام. دا په 13 اگست پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې نه پس چې کوم ملګری د غورزنګ نیول شوی وو په هغوی کې علي وزیر هم وو چې د قومي اسمبلی پخوانی غړی دی. نن د انصدر دهشتګردۍ عدالت په یو اخرنۍ مقدمه کې یعنې په دوو مقدمو کې په دوی باندې درې مقدمې شوې وې. یو په ترنول سیمه کې چې کوم ځای کې دوی جلسه کړې وه د هغې تڼۍ مقدمه وه. بله د سی ټی ډي یعنې د ترګرۍ ضد ادارې لخوا پېښ شوې وه او بله بیا په براکو تڼه کې پېښ شوې وه. په دغه درې دو افیرونو کې د ده ضمانت اول نه شوی وو. یو د سی ټی ډي او بله د ترنول تڼۍ والا. نن یې د براکو د تڼۍ په ایف آی آر کې هم ضمانت وشو خو دې یوازې نه وو. دسره کامران هم وو، بادشاه پشتین هم وو، اولسیار هم وو او نورزاده هم وو. دا د دوی اخري ضمانتونه دا وشول. د دوی وکیلان وایي چې مونږ کاغذونه تیارو او زمونږ د معلوماتو مطابق په دوی بل ایف آی آر نشته. نو که بل ایف آی آر کې نه وي نو نن مازدیګر پورې به راخلاص شي.
هم نن به ډېر اخلاص شي له زندانه.
د دوی دا امید دی چې مونږ اروپکار څخه کوم کاغذونه ورته وایي اسناد وایي دا تیارو مازدیګر پورې به وڅښو او اډیاله جیل کې دی. نن یې عدالت ته راوستې نه وو. عموما خو داسې کېږي چې دوی راولي خو نن یې عدالت ته نه وو راوستې او د دوی وکیلانو دلایل وړاندې کړل او دغه د براکو په د اخرنۍ تڼه ایف آی آر کې هم ضمانت وشو.
سمه ده، ډېره مننه راشد خټک زمونږ خبریال اسلام آباد. ای خبر تاسو واورئ چې علي وزیر چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر دی په د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي توب هم کړی دی. په تیره قومي اسمبلی کې هغه باندې درې مقدمې وې چې په دوو کې وار له مخه ضمانتونه شي. نن په هغه درېمه کې هم د ترهګرۍ ضد عدالت دغه ضمانت منظور کړل. هغه او ورسره یو شمېر نور ملګري یې او تاسو واورئ چې وکیلان یې هیله مند دي چې دی به هم نن مازدیګر له اډیاله جیله خوش شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د د خیبر پختونخوا په چترال کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوي کړي دي. په هغه سیمه کې د سپتمبر له شپږمې نیټې راسې نښتې روانې دي. په تازه اداو کې د پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي بیا وایي چې درې امنیتي چیک پوستې نیولې دي. په همدې حال کې کلاش ته تللې لوی لارې لا هم بند دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل بشیر گواخ را کوي.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادا کړی دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړی و چې په اورسون کې د پاکستانی پوځ مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلې او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه. خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته یې احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وراوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په چترال کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو د پاکستان او طالبانو د نښتو له امله د دې سیمې عام خلک د خپل امنیت له امله اندېښمن دي. له دوی څخه ځینې مشال لړیو ته ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د سرتیرو نشتون د دې لامل شو چې وسلوال دوی سیمې ته داخل او امن ته خطر جوړ کړي. دوی زیاتوي چې د خپلې سیمې د امن لپاره د یوې لویې جرګې رابدلو هڅې روانې دي. د مجید بابر رپورټ.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پوله په چترال کې په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل نیابیک د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنګ رنګ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنه کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وې؟ نور راسره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستاني رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا ړومبی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لورینه تیری کیږي. د 2018 میلادي کال د جولای د یو دېرشمې په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان د پولي پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی او د بیریر په یو اوچته غرییزه ساحه کې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا راز د 2011 میلادي کال د اگست پر 23 هم د افغان لورینه په ارندو امنیتي پوستا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي ول. خو د بمبوریت سیمې د ویلج کونسل چیرمن خلیل الرحمن د سپتمبر په لسم عام مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره څه نوې پیښه نه وه.
پاناټی کې خو څه ارساخ وو شو هغه وختي تور باندې وو. دا اوس مونږه اراټی کې بالکل امن ده او بارا د کلي نه تقریبا 15-17 کیلومتر مخکې پغړې کې دغه شوې ده. دا چرته کلی دننه یا چرته پټاون دننه یا داسې نه ده. مونږ دا غواړو چې امنی زمونږ علاقې مونږ پر امن خلک کې وو هغه طرف نام چې هغه خلک تم مونږ داسې کوو چې لکه پبلک څه دغه کړی دی تاسو ته څه تکلیفونه درکړی دی.
د چترال د بمبوري سیمې یو شپونکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د سپتمبر په 10 وویل چې دوی د اګست پر 6 د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلي ول او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسې سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې پکې د اګست پر 9 په ارسونه او بریر سیمو کې په لویه شمېره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت ارسونه او بریر کې د میشتا شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسلوالو طالبانو د اګست پر 6 د دوی د قبیلې یو کس زمان ګجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشي زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقع خوف د شتون مې موجود ده.
دا مهال د کلاش په خلکو کې ډېره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي نو ځکه ویریږي. بل دا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پیښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کېږي نو باید دا لړۍ ختم شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحه عمل غور کوو چې د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی او ګیر چاپیره ترې غرونه دي. حکومت له پکار ده چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سراوسي
مشال ریډیو اوریدونکو، تورخم لارې پرانستلو لپاره د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ترمنځ شو پرونی خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او لار نن پر 6 هم د هر رقم تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. تورخم لار تر هغه وروسته وتړل شو چې سپتمبر پر 6 د پاکستان او ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ پر همدې پوله نښته وشوه. پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې افغان طالبانو یو پوسته جوړوله، خو په کابل کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي دا پوسته نوې نه بلکې د زړې هغې بیا رغونه کېده چې پاکستاني پوځیانو ډزې ورباندې وکړي. په همدې حال کې په تورخم بند پاتې خلک او د لویو لاریو ډرایوران د لارې خلاصولو غوښتنه کوي او وایي مذاکرات باید جاري وساتل شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوې کشاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشی خیبر رائفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری اسمت الله او د سرحد امنیت مسول کاری میراج الدین سره د خپلو نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصېږي. د تورخم دروازه نن په 6 ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ راتګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
ته وایي بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي، هوالته کیږي نه چې موږ دلته راځو، چې هلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو؟ درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی، نو بیا مشکلات زیات دي، ډېر زیات دي افغانانو لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنز ایمبولانس گاډی چلوي او دی وای د تورخم بندیدو سره د دوی کار هم ودرېدلای.
کول دز دز شوه د زمون گاډی تلیمو، دو درې گاډی تلیو، چا مړی وړو، چا مریضان وړو، غوی چې کم دی واپس را لسوګل تک سټوزو کې پراد دیو، زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لاسو باندې وړي، د په پړ چینار باندې وړي، نو مریضانو سمل تک سټوزو ټوله ډکی دي، خو د بارډر لا پته نه لګی، نو نو تاوان خدا غدی چې بس اډیم پی ورکو خروس کوم او بلاړی نو سنیش ده نو نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ خو غواړم دغه لارم نږدې ده او د غم در فیدم پکې ډیره ده.
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوی. افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي، نو دینه دا لنجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغه کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان حکومت ادا کړی چې په پشین او کلا عبدالله کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې ورانې کړي او ګڼ قاچاقبران یې نیولي دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي د دې عملیاتو پر وخت ورته رقم رقم نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو په خبره دا صوبه د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه او لویه لار ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچی پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشه یي توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، 92 کیلوګرامه افیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشه یي توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم آپریشن چې سوی دي دا په تیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ آپریشن سوی دي او د دې په نتیجه کې ډېر په لویه پیمانه باندې د سکیم کارخانې او فابریکې د لمنځه تللې دي. د خلکو جرګه او د هغو پرافیل باندې انټرونشن سوی دي. شپېته افغان کډوال دي چې د هغو نمونه اخیستل سوي دي، پر هغو باندې فایرونه سوي دي، چې د هغو مخامخ په دې کې لاس او دا خلاف چې دی محکمه روانه ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشه یي توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته څلوېخت د نشه یي توکو کارخانی نړولې دي. بلخوا ځایي خلک وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نشه یي توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پشین سیمې یو سیدونکي فاروق خان اچغزی مشال ریډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر په څیر وختي نه وي او نشه یي توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص سوي دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیا وایي په قلعه عبدالله او پشین په یادو سیمو کې د اوګدې مودې راهسي د نشه یي توکو جوړولو کار روانو.
دا ل ډیر وخت یې زه به دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټري سی دي هغه دالته اپریټ کول، دا د دې ځای څخه بیا تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه ته هم دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي کڅې لکې بیا څه ختموي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشه یي توکو د نیولو دا وکړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو هر کال د سپتمبر لسمه ل ځان وژنې څخه د ژغورنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. پرون په همدې تړاو په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې ډاکټرانو، مدني فعالانو، زده کوونکو او د نرخزانو استازو برخه واخیسته او هغوی ویناګانې وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان ځان وژني یا خودکشي کوي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
د ستمبر په لسمه پېښور مفکوره کې د ځان وژنې نه د بچ کېدو او د پوهاوي په اړه یو غونډه تابع شوې وه چې پکې د عام اولس ترڅنګ ډاکټرانو، د نفسیاتو روغتیا پالانو او نرخزیانو هم ګډون وکړ. غونډه کې د ځان وژنې په عواملو او د هغې نه د بچ کېدو په اړه خبرې وشوې. د ستمبر لسمه په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه مانځري کیږي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزه ماهی ماشال ریډیو ته وویل چې په نرخزیانو کې د ځان وژنې یا د ځان وژنې په اړه سوچ کول عام خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، نامنی او ناهیلي نرخزیان خودکشي کولو ته مجبور کړي.
د انزایټي ډیپریشن زمو ترانس کمیونټي کې ډېر زیات دی ورې چې هغه یو نګلیکټ طبقه ده، فیملی طرف نه، سوسایټي طرف نه، هغه به ډیپریشن طرف ته چې کم دی کنورټ شي او د هغه د وجې چې کم دی بیا نشي او بیا هغه نه پسې کم سټیج دی هغه د سوسایټي. نو دا سیشن چې کم دی هغه ډېر زیات فروټفل دی د کمیونټي لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وینا چې خودکشي په نړۍ کې د مرګ 14 لوی علت بلل شوی دی چې د ښځو په نسبت نارینه ډیر خودکشي ته مایل دي. غونډه کې شریک ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 15 کسان د ډیپریشن ښکار دي چې بیا پکې ځینې ناروغان ځانوجنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه چې د معاشري د محدودیتونو له وجې د ځانوجنې ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي.
جنرالي خدا دې چې 100 کسان 15 کسان پکې د ډیپریشن سوسایټ کوي دلته ټول رپورټ کیږي نه سب پټ پاتې شي چې را دا داغ دي خو ډیپریشن پرسنټیج هم زیات دی او د سوسایټ ریټ هم زیات دي.
دا غونډه تنظیم کوونکی حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې هر انسان ته د خپل خوخي د جون تیرولو حق شته خو باید ریاست ته هر وګړي ته د اسانه او پرم نه جون تیرولو زمینی برابر کړي چې د معاشي تنگ دسته او نور عوامل لوجه سوک هم ځان وجنه نه کوي.
موږ دا غنو چې د ریاست د معاشري زمواري دا چې انسانانو ته جون دومره خولې کی چې هغه د جون قیمت ورکول ته تیار شي. دا نه چې مرګ په حالت باندې قیمت نه دی، مرګ د تیښتې د فرار یو لار ده. هغه د غسړي شخصي ستونزه کېدی شي چې هغه ګڼي چې سره واره شي خو هغه خپل وروستو پرېښودو خلکو ته، ټولنې ته، وارثانو ته، بچو ته هغه بوج هغه پیټې پرېږدي.
دا چترال اوسیدونکي ثانیه ثروت مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې تر ټولو زیات کیسونه له چتراله رپورټ شوي چې یوازنۍ وجه معاشي بدحالي او د کورنو تشدد دی. نوموړي زیاته کړه چې د کال 2014 نه د کال 2019 پورې په چترال کې 1,03 کسانو د خپل لاسه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1,00,000 کسان د بیلابیلو وجوهاتو پر اساس ځان وژني. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو مشال ریډیو ته غوږی کې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر مشال ریډیو .com چې زمونږ پاڼه ده هلته انیخ پنی غوړې دی شي او یا د مشال ریډیو اپ ولرئ نو هلته هم مونږ انیخ پنی غا زمونږ خبرونه اوریدې شي او په ویب سټ خو به تاسو کولای شئ چې زمونږ ویډیو غانې موږ ری هلته زمونږ نور چې کوم ونیز خبرونه دی هلته پرتی وی غټول اوریدلې او کتلې شي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له بشیر ګواښ نه واورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي نن د پېښور پر ورسک روډ بمي چاودنه کې د سرحدي ځواکونو یا اف سي یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې 1122 بلال فیضي نن مشال رډیو ته وویل چې په 11 بجو شوې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 عام وګړي زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ ددا کوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسوال وژلي. د پوځ د عامه اړیکو څنګه د سپتمبر په 10مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې تېرې ورځ په ارسون سیمه کې شوو تازه نښتو کې 6 وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. تر دې خبر پاڼې لږ مخکې تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی وو چې د پاکستاني پوځ 3 امنیتي پوستې نیولې دي. د تورخم لارې پرانستلو لپاره د سپتمبر په 10مه د افغان طالبان او پاکستان حکومت اساسو خبرې بې نتیجې پیدا رسیدلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د تورخم د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې ویل شوي چې په دې اړه د پټولو مسایلو باندې هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه په 6مه ورځ هم تړلې پاتې شوه. امریکا په پاکستان کې د ټیکنالوژي او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 40 میلیونه ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. دا اعلان د امریکا پرمختیایي ادارې USAID پرون په فیسبوک پاڼه وکړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکچی وایي افغانستان ته د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د سنولو لپاره یې پروګرام جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې نگران حکومت به دا پلان راتلونکې اونۍ په کابینه کې وړاندې کړي او کله چې منظور شي هغې وروسته به د افغان کډوالو سنول پیل کېږي. او د 500 کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرون نیمګړې سیالۍ بیا پیلوي. پرون د باران له وجې دا لوبه ودرېدلې وه. هغه مهال هند په 1.1 اوور کې د 2 لوبغاړو په کېدو 1.3
مشال ریډیولن خبرونه او سیو بل موضوع. القاعده تر هغه ډلې د 2001 زیږدیز د سپتمبر پر 11مه د امریکا پر نیویارک ښار حمله کړې چې پکې تر 3000 زیات امریکایان وژل شوي. په جواب کې امریکا په دې ویلو سره چې د افغانستان طالب د هغه وخت طالب واکمنان او القاعده او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې. د همیات کال په اکتوبر کې پر افغانستان برید وکړ او طالبان حکومت ړنګ کړ. خو امریکایانو بن لادن په 2001 زیږدیز کال کې د پاکستان په پټاباد ښار کې په پټو عملیاتو کې وواژه. امریکایي ځواکونه د 2001 زیږدیز د اګست په میاشت کې له افغانستانه ووتل چې له وجې طالبان بیا پر کابل واکمن شول. آیا دومره کلونه وروسته القاعده او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې ختمې شوې؟ او یا دا چې په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه بریالۍ وه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د نوریاس نوري د رپورټ ورو.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سن کم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 6مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یووړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2000 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 20 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلان ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښه کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمانه زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تېرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړ بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه وه. وسن د تروریزم او تروریستو ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د روسیې احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2000 کال نه دی، او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یوه بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمانه زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده، او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لرې بللی او ویلي و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشرانو د افغان طالبان په ملاتړ بیا بیا بیانونه ورکړي دي. دا ګوند په پاکستان کې د بیلابیل حکومتونو برخه پاتې شوی، او په هغه هیواد کې نه یوازې د نجونو له تعلیم سره اختلاف نه لري، بلکې په مدرسو او ښوونځیو کې زرګونه نجونې سبق وایي. خو په افغانستان کې طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. آیا جمعیت العلماء اسلام فی پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو ملاتړ کوي، او که هغوی ته مشوره ورکوي چې د نجونو پر تعلیم لګولی بندیز ختم کړي؟ دا پوښتنه زموږ همکار سلطان سرور د جمعیت العلماء اسلام فی له مخکښ حافظ حمدالله څخه د دې مرکې په پیل کې کړي. هغه په جواب کې وایي
په افغانستان کې د طالبانو بشپړ حکومت دی. د افغانستان پیسلې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. موږ ځواک او زموږ جماعت په 2020 بیا تر 2008 پورې، بیا د 2008 څخه د 2014 پورې حکومت کې په کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل، او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم په هکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوی یا تعطیل سوی؟
موږ د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت سوی دی، او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره، د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او داغه فیصلې اختیار تعلیمي ادارې خلاصوي نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځینې خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي؟
افغانستان کې که چیرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانیستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړ چې باید تاسو شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف
د جمعیت علما اسلام فعل یو مخکښ هم حافظ حمدالله سره مو د سلطان سرور مرکه اورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د فرانسې ولسمشر په هند کې د جی شل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته پرون د بنگلاديش پلازمینې ډاکې ته رسیدلی دی. ویل شوي دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې ولسمشر بنگلاديش ته سفر کوي. تفصیل نوریاس نوری نه اورو.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هرکلی ته د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنگلاديش ته د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویل شوي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروسته یې ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنگلاديش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنگلاديش ته د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنگلاديش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنگلاديش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بیلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنګلادیش چې د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرلپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د سپتمبر 9مه تعلیم له وسلوالو حملو څخه د خوندي ساتلو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په وروستیو کلونو کې د خیبر پختونخوا د سوات ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم په وسلوالو حملو او پوځي عملیاتو کې سلګونه سکولونه ویجاړ شول چې زیاتره یې د نجونو غبل. په دې سیمو کې د سکولونو استادان او د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوونکي وایي ډیری سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي او غیر فعال دي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي هڅه کوي چې ویجاړ ښوونځي زر تر زره بیرته جوړ او فعال کړي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سواز لی د جنکو د یو سرکاري سکول استاد ګلی خاندان وای کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپل مخه ونیوله.
چې 20 جون 2008 کې د سکول ما به شکل وکړه چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم مې چې د سکول مې سي دې ما وسې دې په هغه سکول کې نو اوس هم په هغه حالاتو کې دي اوس هم لکه غیر یقیني حالات.
ګلی خاندان وای د سواد په مټه تحصیل کې د جینکو یو سرکاري پرایمري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلی وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
ماټر ګولی لګیدل وي نو شیلټر چې دي نو هغه دومره سوري شوي دي که نو کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 170 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو رنګل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیمی ادارې د وسلوالو په نخ وي.
ټیچر دا وایم چې ډېر زیات سخت وخت و د ماشومانو لپاره او خاص کر بیا د درانو ماشومانو لپاره په دغې حالاتو کې د هغو یو طرف ته د ترهګرۍ سره او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړای شوې وې او بل عام حالات هم داسې سازګار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت و په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغو سکول پرېښودې چې هغه دوباره سکول ته راستون
په تیرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمن مشال ریډیو ته د خپل سرکاري سکول په اړه وایي.
تقریبا ما 3-4 سال په سکول کې خپل سبق ویل دي. بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی ختم شوی دی کنه داسې نور ما ډېر ځای نه کتلې چې په یو سکول ول بورډ لګېد
د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې د سیمې ډېر خلک بے کور او کډوال شوي وو او د نښتو او ناامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبی وزیرستان د بشري حقونو یوه فعاله رضیا مسید مشال ریډیو وای ډیر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتی مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي.
خلک د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه تپوس کوي کنه چې لکه موږ دا سکولونه د لکه خلک ډیمانډ کوي هلته خلک وایي چې موږ دا فنکشنل شي نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي موږ ته ټیچران راشي چې موږ سبق وایي. خو ایجوکیشن ډپارټمنټ نه چې کله تپوس کوي نو هغه دا ریزن پیس چې هلته حالات نه دي چې سکیورټي ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده.
تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالی ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه ورکړی دي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال لړیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي خو په مجموعي توګه نامنۍ بیماری حالت تعلیمی پر مختک تا زیان رسولی دی.
بلکل شوی دی. حالا که زمانگا دن دادا تیوگا نجی پشنگل که دا سواد پا نزبت سرا یا دا منگ نور یزلا والو دا خیبر پختن خواکم نیچه پاٹا دا غدی دا زم ازلا دی. دا آغی دا مناسبت سرا پشنگل که لگا واقعی چی کم شوی یک دو که وگنه لگ تقریبا یو دو دری واقعی گنده شوی چه آغی دا سکول کم معشومان چی دی. آغوی منی اتک شوی. او دلتا دا حلکان و تعلیم چی اونو آغا تروت بوری دیر زیاد کم و تقریبا دا دی وو اتو کالا مخی دلتا خالیس دا حلکان و شکم شرا چو آغا دیر زیاد کم و جینکو خود نیش برابر و نیش برابر و
در اوان کال دا مای پا پینزویشتما دا شمالی وزرستان پا میرالی کی یو احتجاجی لاریون تر حقی وستا تر سر شو چه دا مای پر یویشتما شپی محال وسلوالو دا میرالی پا موسیقی و حسو خیلو که دنجونو دا دوو سرکاری سکلونو ودانهی پا بارو دو والو زولی دا تعلیم محکمه دا چارواکو تر مخا پا دا دوو سرکاری میدر سکلونو که تر پینزو سو زیاد انجون استکون که بی دا خیبر پختونخوا دا پیخور دا متری دا یو سرکاری پرایمری سکول استاد خدیجه بی بی مشال ریڈیو تا وای کله چې د یوې سیمې امنیتی حالات سم نه وي نو کورنۍ خپل لوریانې سکولونو ته نه لیږي.
د تعلیم سهولت چې دی نو لکه زیات تر مور او پلاران چې کنه نو لکه د جینکو د سیکیورټي په وجه باندې هغوی خپل ماشومان سکولونو ته نه رالیږي لکه د جینکو دپاره لکه خطرات ډېرې کنه.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکی فرید خټک چې وړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم صوبایي ډایرکټر هم پاتې شوی وایي دوی هڅه کړې چې د صوبې هغه ټول سکولونه بیا جوړ او فعال کړي چې د نامنیو په پیښو کې ویجاړ شوي او یا هم وران شوي وو.
یوازې دا نه چې دلته کې تر هزارې دی وجه بلکې دلته کې په 2010 کې ډېر خونړی چې کم د فلډ راغلی او بیا اوس صحیح چلی چې په بیا هم فلډ راغلي وو هغې کې خصوصي توګه باندې زمونږ په غرییز علاقه کې لکه سوات شو یا نور داسې زمونږ د نوې دلی چې د مرج ایریا ده هغې کې بیخي په خصوصي توګه سوات به ځکه ووایم چې زمونږ د سوات د سیند چې کم دی دا ډېر خونړی شي خو انفراسټرکچر د هغه سکول ماشوم په بل سکول کې داخل شوی وي یا کیچر دی هم چې کم دی بل سکول ته راغلی وي هغه البته یو خبره ده چې د سکول تر هرګرۍ کې تباه کول سیکنډونه اخلي خو چې سکول جوړوي بلډینګ ته جوړوي هغه بیا کلونه اخلي.
بلخوا د روان کال د مۍ په څلورمه په کورمه کې د څلورو استادانو د وژنې د پیښې وروسته هلته امنیتي حالات خراب شول او سکولونه د څه وخت لپاره وتړل شول چې وروسته ځایي خلکو د دغو سکولونو د پرانیستلو لپاره سو سو واري مظاهرې هم ترسره کړې.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د جنوبی وزستان په واڼه کې د پوځ په نوښت انجنونو لپاره د ډیجیټل مهارتونو زده کړې پروګرام پیل شوی دی. د پروګرام په ترڅ کې د پوهنتونونو د فارغو انجنونو لپاره د انټرنیټ له لارې د کار روزګار ځانګړي کورسونه هم ترتیب شوي دي. په دې لړ کې اوس مهال د واڼه په یو کالج کې د انجنونو زده کوونکو دویمه ډله روزنه ترلاسه کوي. په وزیرستان کې ځینو فعالانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې ګام ستاینه کړې خو په عین وخت کې غوښتنه کړې چې حکومت باید په سیمه کې د انټرنیټ اسانتیا عام کړي. د ملیحې امیرزاده دا رپورټ ورباندې اورو.
د پاکستان پوځ د صوبایي حکومت سره په ګډه په جنوبي وزیرستان کې د ښځو د ډیجیټل مهارت یا زده کړو یو تربیتي پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام لاندې هغو زنانو ته ډیجیټل مهارتونه ورښودل کیږي چې له پوهنتونه فارغ شوي وي سو په انټرنیټ ځانته د کار روزګار پیدا کولو جوګه شي. د پاکستان د پوځ لخوا پیل شوي د دې نوښت مقصد په ډیجیټل خواندګۍ کې د لکانو او جینکو ترمنځ فرق کمول او ښځو ته د روزګار موقع پیدا کول دي. د پروګرام لاندې دا وخت واڼه په ګورمنټ کالج آف مینجمنٹ سائنس یا جی سی ایم ایس کے کورسونا پیل شوی دی. دا کالج یو چارواکی گل محمد دا سپٹمبر پا نہما مشال ریڈیو تول دا پوسٹ پا نوخ دا دری میاشتنے کورسونا پیل شوی چی پکے دا دیر شو جنکو دا زدکڑی گنجائش تا
پسوت وزیرستان کے پوانا کے گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنس کے ورطا خودلی شی دلتا چی زمونگا کما کمپیوٹر لیب دا تقریباً زمونگا سرا ہو کمپیوٹر تیس تی مخ کے فرسٹ بیچ کے زمونگا سرا سر جینا کے وہ سیکنڈ بیچ کے چکم دی زمونگا سرا جنہ کے سبق وائی داغا داوانا سرا لوکل چکمی دی آگے جنہ کے دی پو دکے ویڈیو ایڈیٹنگ دے گرافک ڈیزائن دے مارکیٹنگ دے فری لانسنگ دے کا مرسته ټوکېړ دې تقریبا پدې کې 12 شایان دی دغه انلاین دې کومه ورچوال یونیورسيټي د اسلام آباد نه هغه نه دې ته انلاین ټیچینګ کېږي
د ګل محمد په خبره تر اوسه د جینکو زده کوونکو یو ډل فارغه شوی دا او دویم تربیتی کورس روان دی چې په اکتوبر کې به سرته رسیږي دا غي وروسته به د نوو زده کوونکو رجستریشن د وخت سره سره کیږي په جنوبی وزیرستان کې خبریالې او فعالې رضیه محسود د سپتمبر په 9 مشال ریډیو تول په جدید دور کې دا شان تربیتی پروګرامونه ډیر ضروری دي او دا ګامونه ستایي خو دا په هغه صورت کې د سیمې زنانو ته ګټه ورسوي چې هلته اول د انټرنیټ سهولت بحال کړل شي
دا شیزونه خو ضروری دي بالکل ډیجیټل سکلز زنانا د پاره هم د سړي د پاره هم چې مونږ د زده کړې او بیا زنانا قبایلي ازلا کې کدا زده کې نو په کور کې دننه به هغه خپل کاروبار کولای شي په کور کې دننه دوی سکلز دي خپل ارننګ کولای شي کنه خو قبایلي ازلا کې دا سکل خو چلو ضروری دي خو دغه د پاره چې کوم انټرنیټ ضروری دي هغه کومه هغه خو چې هغه خو الته نشته دي الته موبایل چې کومه سیګنال دي اهم صحیح سار نه کوي انتهایی کمزوری دي وای فای د انټرنیټ کریج کومه وګوري اهم دومره کمزوري ده که دا سکل الته زنانه نه کوي زه هم کړي نو انټرنیټ چې نه وي نو هغه به د دغه نه فایده څنګه اخیستی شي
د جنوبي وزیرستان یو فعال او زده کوونکی خان زیب محسود هم ورته نظر لري د انټرنیټ د بحالېدو سره سره دا هم ضروری ده چې د هغه عمر جینکو ته داسې تربیتی پروګرامونه ورکړل شي چې هم په وزیرستان کې پاتې کیږي
جنوبی وزیرستان کې کا اپر دی کا لوئر دی اول خو التا دا انټرنیټ فیسلټی نشته مطلب دا دي چې سو کا ډیجیټل مارکیټینګ یا ډیجیټل سکلز دا کی نو هغه د پاره داس انټرنیټ په کاروي چې 24/7 چې دی هغه روان نو ما خبره ده چې د خزو دا کار د پاره را مخکې کول چې دوی خپل روزګار شروع کړي دا ډیر ښه اقدام دی خو دا د دې لپاره دا ضرورت چې په علاقې کې دا التا دا ماسترز جنکی سمره دي آیا التا دا ماسترز جنکی په را علاقې کې پاتې پاتې کیږي یا سیزنل دی هغه راځي ګرمیانو چټۍ تیروي نو هغه د پر پکار دی چې یو داسې لیول باندې دوی کړی وي لکه میټرک لیول باندې دوی د پر ټریننګ یې کوي یا انټرمیډیټ لیول باندې
د جنوبی وزیرستان فعالان وایي یوازې پوانه کې نه بلکې ټولې سیمې ته دا پروګرام وغځول شي سو د وزیرستان د نورو علاقو جنکې هم ترې ګټه پورته کړل شي د پروګرام لاندې د ښځو لپاره ځانګړي کورسونه ترتیب شوي دي چې په انټرنیټ د کار روزګار چلولو کې مرسته وشي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خوست کې د ښوونځیو د زده کوونکو د دینی مدرسو طالب علمانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې وې د پوهان عبدالحی حبیبي لیسې د کرکټ ټیم په بریا د سپتمبر پر 9 پای ته ورسېدې د لوبو تنظیمونکي وو ویلي مخې د ښوونځیو دینی مدرسو ترمنځ د واټن ختمول ځوانانو ته تفریح فرصتونه برابرول او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ده خوسته لوبغاړو غوښتنه کړې چې دا ډول نور برنامې هم د دوی لپاره باید جوړ شي د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو
په دې یو میاشتنی ټورنمنټ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالۍ او اتمیش لوبډلو برخه اخیستې وه اتلوګي د پوهان عبدالحی حبیبي لیسې لوبډلې په خپل نوم کړه او د سربان لیسې لوبډلې دویم مقام ترلاسه کړ د لوب یو تابعیا کوونکی زیاولا ارمان مشال راډیو ته وویل
د دغه لوب څخه ادب په مقصد مو د مدارس او مکاتب ترمن دشته په سلول من زوړل هم غدي ترڅنګ د خوستوالو لپاره د تفریح او مقابره برول او د نشې توکو پر وړاندې مبارزه هغه ادب او مقاصد وو چې موږ واڅول ترڅو د خوست ام پی ایل یا معرف جام د کرکټ په برخه کې رامنځته کړو
خوستي لوبغاړي وایي په لوب او سیالیو کې نویو نوښتونو ته پام او په هغه کې د بیلابیلو شلون لوبیدلو او برخه اخیستلو ته د زمینو برابرول په ټولنه او په ځانګړي ډول ځوانانو باندې مثبت اغیز پریواسي لوبغاړی بخت الله ننګیال وایي
په راتلونکي کې بیا هم د مسؤلین هیله کوو چې دا ډول نور لګونه هم په لاره واچوي ترڅو ګټور تمام شي په عموم کې د ټول خوست د کوونکو لپاره کوو ګرو تمشې ته وګورو زیات شمېر درچان نن میچ سره غړي دي فائنل په میچ کې دا هم یو مثبت تاثیر دی او مثبت پیغام لیکدی د ټولو خوندزیو د کوونکو هم دا ډول مدارس د کوونکو
په خوست کې د المپیک چارواکي وایي کچېرې په افغاني ټولنه کې د زده کوونکو د دینی معلوماتو زیاتولو او د مدرسو طالبانو ته له دینی زده کړو سربېره د نورو کسبونو زده کولو ته پاملرنه ډېره شي نو د هیواد په پرمختګ او ټیکاو کې ګټه به تمامېږي د خوست المپیک کامر عطاولا شاه کډوال وویل
الحمدلله نن دغه رسنۍ دغه خوست ځوانانو ثابته کړه
چې معرف ټول یو ده، مدرسه مکتب یو ده، ځوانان مو یو دي. په نورو ملکونو کې تاسو وینئ، په اسلامي ملکونو کې که یو څوک ډاکټر وي هغه عالم هم وي، نو که څوک عالم وي هغه کمپیوټر ساینس هم ویلی. الحمدلله زموږ ځوانان د موقع په استفادې د ورزش نه موږ دا استفاده وکړه چې ځوانان دې ته وهڅوو چې دغه ذهنیت ختم کړو.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې رواج شوې لوبه ده، خو په لږه موده کې یې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې یې لکونه مینهوال موندلي دي. په کرکټ کې د خوستیو ځوانانو ښه استعداد د دې لامل شوی چې یو شمېر لوبغاړي د ملي لوبډلې په ګډون نورو مهمو لوبډلو ته لاره پیدا کړي او د افغانستان لپاره په ملي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.